دوستانو زمونږ دا یو ساعت خبرونه چې تر 9 بجو ده د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د روغ جوړې او سولې د پروسې په برخه کې به په نږدې راتلونکي کې د یو لوی پرمختګ شاهدان واوسي. د روان خبرونې په ترڅ کې د دې او نورو موضوعاتو جزئیات اورئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغان حکومت اجرایی رئیس د ځانګړو پولیسو وچل شوی قومندان عزیز الله کاروان د پکتیکا او ټول افغانستان ویاړ وبله. د سولې ولسی حرکت وایي جرګګۍ به جوړ کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب وکړی شي او د اروپایي ټولنې لخوا پر روسیې بندیزونه بیا تمدید شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایی رئیس د پولیسو د ځانګړي ځواک وشل شوی قومندان عزیز الله کاروان د پکتیکا او افغانستان تلپاتې ویاړ وبله. عزیز الله کاروان چې په پکتیکا کې د پولیسو د ځانګړي ځواک د 01 قطعې قومندانو د سرطان په 1 نیټه په کابل کې د وسلوالو په برید کې وشل شو. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون د پکتیکا په مرکز ښرنه کې په دې اړه وویل:
د شهید عزیز الله کاروان تاریخ د میړانې، غیرت، وطن پالنې، د خلکو سره د مینې او د قربانۍ او قهرمانۍ او اتلوالۍ تاریخ دی. دا به یو تلپاتې افتخار د پکتیکا خلکو ته وي او د افغانستان خلکو ته.
عزیز الله کاروان چې څو واره لزینو حملو روغ وتلی او د وسلوالو پر ضد ګڼ پوځي عملیات رهبری کول. په ولس جرګه کې د پکتیکا یو استازي نادر خان کټوازی د قومندان کاروان وژنه د افغانستان په ختیځ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې روانه مبارزې ته یو ضربه وبلله. طالبانو پر عزیز الله کاروان د شوی برید مسؤلیت منلی دی. د سولې ولسی حرکت غړي وایي داسې یو جرګګۍ به جوړه کړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ به منځګړتوب کوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطندوس پرون په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
موږ پر یو جرګګۍ کار وکړ، جرګګۍ لپاره مو خاکه جوړه کړه، جرګګۍ باندې به بل ناسته ولرو. دا جرګګۍ به د افغانستان په یو شمېر سیمو نه بلکې په ټولو سیمو کې فعالیت وکړي، د طالبانو او حکومت سیمو ته به ورځي، د هغوی ترمنځ منځګړتوب کوي.
دا په داسې حال کې ده چې دغه حرکت پرون په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت مخ ته خپل پرلت د سفارت ته د پرانستې لیک په سپارلو سره پای ته ورسوه. په دې لیک کې د امریکا له ولس څخه غوښتنه شوې ده چې په افغانستان کې د روانې جګړې د اوږدېدو په تړاو له خپل حکومت سره حساب کتاب وکړي. دغه حرکت وایي نن جمعه ماسپښین مهال د روسیې د سفارت مخ ته پرلت پیلوي. د دغه حرکت غړیو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د دفتر مخ ته هم پرلت یا تحسن کړو. د فاریاب ولایت لپاره نقیب الله فائق د نوی والی په توګه پرون رسمن معرفي شو. د محلي ارګانونو خپلواک اداري رئیس عبدالمتین بیک پرون په فاریاب کې د ښاغلي فائق د معرفي کېدو په غونډه کې ویل چې افغان حکومت به د امن په ټینګښت او پرمختیايي چارو کې د نوی والی د هڅو ملاتړ وکړي. فاریاب ته نوی والی په داسې حال کې معرفي کیږي چې د سه شنبې پر ورځ د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنی قومندان نظام الدین قیصاري نیول کېدل په مایمنه کې د مظاهرو او ناکرارۍ سبب شول. نظام الدین قیصاري د ولسی پاتسونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازي هم دی چې لوی څارنوالۍ ته اوس معرفي شوی دی. جمهوري ریاستوي قیصاري د خلکو تر شکایتونو وروسته ونیول شو. اروپایي ټولنې پر روسیې خپل لګول شوي اقتصادي بندیزونه رسمن د 2019 کال د جنوري تر 1 تمدید کړل. پر مسکو هغه بندیزونه په اصل کې په 2014 کال کې خپل خاور سره د کریمیا ټاپوزمې د لحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله لګول شوي وو. د دغو بندیزونو د تمدید موده پرون په داسې حال کې پای ته رسیدله. خو د اروپایي ټولنې رهبرانو تیره جمعه په بروکسل کې د یوې سرمشریزې پر مهال په یو خلو د دې بندیزونو له غځولو سره موافقه وکړه. دغه بندیزونه په لومړي ګام کې د روسیې د بانکداری سیستم او د انرژي سکتور په نښه کوي. د اوکراین په ختیځ کې د 2013 کال اپریل میاشت راهیسې تر 300 زیات کسان د اوکراینی ځواکونو او روسي پلو بلتون پلو ترمنځ په جګړو کې وژل شوي دي. د برتانیې د کورنۍ چارو وزارت روسیا په بے باکانه او غیر عاطفي چلند تورن کړه. دغه وزارت له مسکو څخه غوښتنه وکړه چې د هغو حملو په اړه وضاحت ورکړي چې د اعصابو فلجوونکي مواد پکې کارول شوي دي. تېره اونۍ د برتانیې دوه وګړي په هغو موادو مسموم کړه شول چې مخکې د روسیې په یو پخواني جاسوس او د هغه په لور کارول شوي وو. پر مسکو د فشار اوستلو لپاره دا تبصرې په داسې حال کې کیږي چې تېره شنبه انګلستان امسبري ښارګوټي کې یو سړی او یو نارینه په یو کور کې تر ناروغېدو وروسته په بد صحي وضعیت کې روغتون ته ولېږدول شول. دا ښار د سالسبوري په 11 کیلومتر کې پروت دی چې هلته بیا د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا په مارچ میاشت کې په ورته موادو مسموم کړی شوي وو. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پریکړې دفاع وکړه چې له مخې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. جان هانسمن ټینګار وکړ چې دا په مسکو پورې اړه لري چې له واشنگټن سره په اړیکو کې له نورې ترنګلتیا ډډه وکړي. د روسیې لپاره د امریکا سفیر پرون له خبریالانو سره د یو تلیفوني کانفرنس کې ویل چې ولسمشر ټرمپ به اول له پوتین سره یو په یو وګوري، بیا به په پراخه غونډه کې برخه واخلي چې د دواړو لورو مخکښ سلاکاران به هم پکې حاضر وي. په پام کې ده چې دواړه مشران چې د امریکا او روسیې ولسمشران له نن څخه لس ورځې وروسته یعنې د جولای په 14مه د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې له یو بل سره وګوري. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سولې علي شورا وی په نګدی راتلونکي کې بعد افغانستان د سولې په برخه کې د لوی پرمختګ شاهدان اوسي. په اسلام آباد کې بعد افغانستان سفیر وی چې د پاکستان او افغانستان خبرې اترې چې د سولې په اړه دی په دې ورسېو کې پرمختګ کړی دی.
مهم ترین عنصر تبن تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دي ته چې په سولو کې ګډون وکړي. زمونږ خبرې د پاکستان سره په دې ورسېو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی.
د افغانستان دفاع وزارت وی نظام الدین قیصاری او درې نور سیمه ایز قومندانان تر نیول کېدو وروسته لوی څارنوالي ته معرفي شوي دي. په دې اړه پر روانه خبرونه کې هم ریپورت اوریدلی شئ.
یقینا قیصری هم از طریق نهادهای عدلی و قضایی روی بعضی سوال هایی که در موردش وجود داره از او استفسار و پرسش به عمل خواهد آمد.
تر درې ورځې اوربن وروسته آیا په هلمند او نور سیمو کې جګړې کمې شوې دي او که شدت یې موندلی؟ په دې اړه په همدې خپرونه کې یو تفصیلي ریپورت درته اورو. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو او د یونیسف ځانګړې خپرونه او کورکلی اوریدلی شئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د مخام تر وو بچو پورې اوریدلای شي. د سولې علي شورا وی په نګدې راتلونکو کې بعد افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د لوی پرمختګ شاهدان وي. بلخوا د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر وی له پاکستان سره د افغانستان د سولې په مسأله کې خبرو کافی پرمختګ کړی دی. د سعودي عربستان وی ورسپانې هم ریپورت ورکړی چې راتلونکو اونۍ به په دې هیواد کې د افغانستان د سولې په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. د دې موضوعاتو جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت ځینې سرچینې په داسې حال کې خوشبینی شي چې هم افغان حکومت او هم وسلوالو طالبانو د خپل اعلان کړي اوربند د پای ته رسیدو اعلان کړی دی. ځینې افغان چارواکي وایي وروستي اوربند وشوده چې په افغانستان کې دایمي سولې ته هم امکانات برابر سوي دي. د سولې علي شورا منشي امین الدین مظفری د نورو جزئیاتو لور کولو پرته ازادي راډیو ته ویل چې ډیر جرب خلک د سولې په برخه کې یو زیری واوري.
د سولې پروسه داسې پروسه ده چې ملي، سیمه ایز او نړیوال ملاتړ له ځان سره لري. هیله من یو د همدغه ملاتړ په مرسته ډیر ژر ملت او خپلو خلکو ته ځینې زیری ولرو. په دې اړه له مخکې زمینه برابره شوې وه چې اوربند ورته اساسي زمینه برابره کړه د افغانستان د روانې جګړې په اړه په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطحه لیدلوري بدل شوې دي. د افغان ولس غوښتنه دا ده چې جنگ پای ته ورسیږي او سوله یې ځای ناستی شي.
د افغانستان د سولې پر مسله د تیرې وري یا حمل میاشتې پر ومه هم د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې بحث وسو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې برخه درلوده. د غویي ثور پر 22مه د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد دینی عالمان په یوه کنفرانس کې د افغانستان د سولې پر موضوع بحث ته کښېناستل. په عین حال کې ټاکل شوی چې په سعودي عربستان کې په یوه نړیوال کنفرانس کې دینی عالمان بیا پر دې موضوع په خپلو کې بحث او خبرې وکړي. د سعودي عربستان یوې ورځپاڼې ریاض ډیلی راپور ورکړی چې دغه غونډه به راتلونکې سه شنبه او چهار شنبه وسي چې د نړۍ له بېلابېلو برخو به دینی عالمان پکې برخه واخلي. دوی به په کنفرانس کې د بحث پر مهال د ټوریزم ټولې بڼې وغندي او د پخلاینې پر لارو چارو به سلا مشوره وکړي. کله چې د افغانستان د جګړې یا هم سولې مسله یادېږي، افغان چارواکي وخت نا وخت د پاکستان نوم اخلي. ځینې چارواکي اوس په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په مورد کې د پاکستان دریځ ډیر بدل سوی دی. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل
مهمترین عنصر طبعا تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دي ته چې په سولو کې ګډون وکړي. مګر د سولو د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې سترګې نشو پټولی چې یو مهم رول لري. نو فلهذا زمونږ خبرې د پاکستان سره په دې وروستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی. په دې وخت کې چې لن محالې اوربندې ته څوک له حقیقي معنا ده چې علاقه مندي وجود محالې کې نشته. او طالبان به خبرې لري، هغه خبرې باید واورېدل شي، منطق به هم لري، هغه منطقې باید واورېدل شي، مونږ به منطق لرو، هغه دی باید هغې واوري. زما امیدواري دا دی چې په اورېدلو او ویلو سره او په مشترک او متقابل درک سره به مونږ وکولی شو چې هغه سولې ته چې لیوالتیا په دې کې په ډاګ درته ورسیم چې طالبانو په مشتابه کې موجوده ده، هغه لیوالتیا دې په حقیقت باندې بدل شي.
وسله والو طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه په وروستیو ورځو کې رسما څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې مستقیما د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې وه.
د سالی محمد سالی په راپور کې مو واورېدل چې د سولې اړې شورا وایي په نږدې راتلونکو کې به افغانان د سولې او پخلاینې په برخه کې د یو لوی پرمختګ شاهدان وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند چارواکي وایي د اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ اوربند د سبب شو چې په طالبانو کې د جګړې روحیه بدل شي او د طالب مشران لخوا د عملیاتو د شدت د ټینګار سره سره په سنگرونو کې د وسلوالو طالبانو لوري د جګړې شدت اوس کم شوی دی. د هلمند ولایت د جګړو د وضعیت په اړه زموږ همکار محمد الیاس دایی دا تفصیلي رپورت برابر کړی.
هلمند د وسلوالو د پراخ حضور له کبله د کال په ټولو موسمونو کې د سختو او دوامدار جګړو شاهد وي. ان یوازې څو میاشتې مخکې د ښار په شمالي او شمال لویدیځه برخه کې د سره ګودر او سپینې کوټې د امنیتي کمربند پر پوستو د وسلوالو لخوا سختې جګړې کېدلې چې په دې وروستیو څو اونیو کې شدت کم شوی او اکثره شپې د ښار اوسیدونکي په آرام فضا کې تیروي. اما ولې هلمند چې وسلوال طالبان پکې په خورا قوت او ځواک کې دي د جګړې زور کم شوی دی؟ د هلمند امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق یعقوبی وایي د اختر د ورځو تر اوربند وروسته که څه هم د وسلوالو مسؤلین خپل جنگیالوی ته د حکومتي سرتیرو په ضد د جګړې د شدت د ساتلو خبرې کوي، خو هغوی سولې ته مایله سوي دي.
دوی پراګنده شوي دي په خپل په منځ کې، وی غواړي چې په صفت د یو افغان، په صفت د یو بسلا تابه د افغانستان، یو په صفت د یو ورونه، یو ځای ژوند وکړي، جنگ نه غواړي. ولې دوی ته تهدید لاندې، د فشار لاندې، ډیر په بلنده کچه بسلا کچه د تبلیغات کوي ورباندې چې جنگ ته حاضر دي. ولې دوی کوشش کوي چې صلح ته بسلا راشي او صلح بعد په افغانستان کې په سولې کې ژوند وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې د میاشتې د 28 نیټې نه د کوچنی اختر تر 15 پورې د وسلوالو سره اوربند اعلان کړ چې ورسته طالبانو هم د اختر درې ورځې اوربند وکړ او له دې په استفاده طالبان او افغان ځواکونه د یو او بل تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړل، روغبړونه وکړل او په لومړي ځل یې د یو او بل واقع چیرې ولیدلې. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي د جګړې شدت کم شوی دی، د سولې په اړه تر بل هر وخت فکرونه ډیر سوي دي. حکومت تیالنی خبرې پیل کړي او یادي په هغه سیمو کې عملیات پیل کړي چې طالبان د جګړې نه په خپل خوښه لاس اخیستي. افغان ازادي راډیو ټول که فرصتونه د لاس ووتل بیا د سیمونیول اسانه ندی
هلمند پر خارجي چې موږ ته معلومه ده او چون هر سرباز هر سي منصب هر مسؤلدار ته معلومه ده دا امکان پجیره نه ده چې دې په دغه تشکیلاتو باندې د هلمند پر اوزا باندې مسلط
شي افغان حکومت تر اختر وروسته هم د څو ورځو لپاره د طالبانو سره اوربند اوږد کړ خو وسلوالو دوام ورنه کړ او په ځینو سیمو کې پر افغان ځواکونو بریدونه پیل کړل د کوچنی اختر تر اوربند وروسته د ملي دفاع د وزارت ویاند محمد رادمنش په شارونو کې د هغه زرګونو طالبانو د پاتې کېدو خبر هم ورکړ چې د جګړې ستړي ول خو طالبانو یې خبره رات کړل او د جنگ د دوام خبره ورکړ په هلمند کې نږدې اکثره تاود سنگرونه سړه سوي دي او خلک هیله لري که حالت داسې دوام وکړي یو ورځ به د جګړې دا زړه کمبل هم ټوله شي او د دواړو غاړو ترمنځ به د سوري د مخامخ خبرو زمينه هم برابر شي محمود الیاستای دا زادی رادیو هلمند
دا محمد علی اسدای په راپور کې مو ورېدل چې کڅه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند پای ته رسیدلې ده او طالب مشران په جګړې ټینګار کوي خو په هلمند غونډې ولایت کې چیرته چې کلونه د جګړې اور لګیدلې پاتې وو اوس د جګړې سنگرونه د سړ شوی دي او ډېرې طالبان ویل کېږي چې جګړو ته زړه نه ښه کوي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
ازادي رادیو په ډیر صفه ډول په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې هر ورځ اوریدل شي د افغانستان دفاع وزارت وی نظام الدین قیصاری او درې نور محلي قماندانان له نیول وروسته لوی سرنوالي تمار فکر دي او لوی سرنوالي دا محل له هغوی څخه تحقیقات کوي د افغانستان جمهوری ریاست وای چې نظام الدین قیصاری وروسته له هغه ونیول شو چې د هغه په اړه او د هغه د اعمالو په اړه د قیصار او نور سیمو خلکو شکایتونه پورته کړل په دې اړه محمد حدیث پردیس ریپورت لري
د فاریاب د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان او د پاتونکوونکو په برخه کې د هیواد د لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم استازي د ملي اردو لخوا تر نیول کېدو وروسته د ولیک په واسطه لوی څارنوالۍ تور پیژندل شوې ده د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د پنځمې پرز ازادي رډیو ته ویل د قیصاری ترڅنګ درې نور قومندانان له روزګان نه رحیم الله له فرانا داوود مبارز او له بدخشان نه نادرشاه هم تر نیول کېدو وروسته لوی څارنوالۍ تمارفي شوې دي
یقینا قیصاری هم از طریق نهادهای عدلی و قضایی
دیوی قیصاری به هم ده هغه څه پاړه چې پختن تری موجود دي د عدلی او قضایی ارګانونو لخوا و پختل شي د فاریاب نظامی شورای پاړه پریکړه وکړه او دیولیک په واسطه عدلی او قضایی ارګانونو تر راوړل شو
توسط نامه به نهادهای عدلی و قضایی آورده شد
خود لوی سرنوالی وین جمشید رسولی په دې اړه لسویلو ډډه وکړه د جنبش ملی ګوند وین بشیر احمد تنج به د پنځمې پرز ازادي رډیو ته ویل چې د قیصاری ولد حکومت لخوا یو توتیا ده ل دې سره د دفاع وزارت وای دوی په بدخشان ولایت کې یو بل زور واکې چې د خلکو په زورونه او د قانونو په غیر قانوني سوداګرۍ کې لاس تللوت هم نیولای په ورزګان کې یو بل قومندان رحیم الله هم له نیول شو کسان نه دی چې د جمهور رئیس سویان د مرسیال شاه حسین مرتضوی په وینا د څو امنیتی پوسټو په سقوطولو کې لاس لري دا چې د درې قومندانان په توقيف کې دی ونه توانیدو چې په راپور کې د دوی نظر هم ولرو هغه قومندان چې په فرا کې نیول شوی داوود مبارز میږي چې په اړه د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست وای د لوتورستانو سره اړیکه لرله قیصاری ته نیول کېدو وروسته تیر ورځ په فاریاب کې د پلویانو مظاهره وکړي چې وروسته بیا په تاوتریخوالي واوخته د ولسمشر مرسیال وین شاه حسین مرتضوی خبريالانو ته په یو سوالي پیغام کې ویلي چې د فاریاب یو شمیر استازي له دغه پلاوی سره هوکړې ته رسیدلي چې د امنیتي ګواښونو تر ختمېدو پورې باید ډلې اعتراضي غونډې نه کوي په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان رئیس لال ګل لال د پنځمې پرز ازادي رډیو ته ویل چې نظام الدین قیصاری او یو شمیر نو نیول شوي قومندانان د بشري حقوقو په نقص تورن دي د ولسمشر د وین مرسیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي رډیو ته ویل چې د نیونې د لړۍ روانه ده او نور هغه زورواکي به هم ونیول شي کوم چې په غیر قانوني کړنو تورن دي
مننه چې ازادي راډیو واوري تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. افغان ولسمشر وایي په هغه صورت کې د افغانستان له خاورې د پاکستان سوداګریزو موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې هغه هیواد د هند ترانس د هند تر امرتسر پورې افغانستان ته د اورګاډي د پټلې زمينه برابر کړي. ولسمشر غني د دوشنبه پر ورځ د جلال آباد په سفر کې دا خبره وکړه. موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې په دې اړه د اقتصادي چارو له کارپوهانو سره دا موضوع مطرح کړو او د هغوی نظر واخلو. د روانې خبرونې په جریان کې دا هم وایي چې په زابل کې پولیسو یو تنکی ځوان تر شکنجې وروسته وشل دی. خو اوس له سیف الله ستانکزی ورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي
د بکارت د ازموینو پر ضد مبارزه رنگ راوړي. دا خبره د ګاردن برټانوي ورسپانې په یو مقاله کې لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې د افغان حکومت د نوې پالیسۍ لمخې به کلینیکونه او روغتونونه د بکارت د ازموینو اخیستل بند کړي. د ګاردن په خبره دا کار به د نجونو د بندیانېدو او محرومیت مخه ونیسي. په مقاله کې راغلي چې مدني فعالان، مذهبي مشران او مرستندوی سازمانونو دا درک کړي چې د نوې روغتیايي پالیسۍ په اساس د بکارت معاینې کمې شوې دي. ګاردن لیکي که څه هم تیر کال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې و چې د بکارت د پردی آزموینې به بندوي، خو لا هم ګڼې نجونې په دې آزموینو کې د ناکامېدو په خاطر په زندانونو کې شپې سبا کوي. په مقاله کې د بلخ په زندان کې هغو 200 نجونو ته اشاره شوې چې ویل کېږي ټولې د بکارت د آزموینې په وخت له دې امتحانه ناکامه راوتې وي. په مقاله کې راغلي چې په زندانونو کې 95% هغه نجونې ساتل کېږي چې په اخلاقي جرمونو او یا له واده مخکې په غیر مشروع اړیکو تورنې دي. په افغانستان کې چې خلک دودیز مسایل سخت پالي، د نجونو بکارت د یوې کورنۍ د عزت نښه بلل کېږي. دغه سخت دود چې لا هم یو شمېر کورنۍ پرې ولاړې دي، تل د بشري حقونو او ښځو د فعالانو توند غبرګون پارولی. د روغتیا نړیوال سازمان هم د بکارت د پردو معاینه غندي او وایي علمي اعتبار نه لري، نه بکارت او نه هم جنسي اړیکې ثابتولی شي. حریت ترکی ورځپاڼې د شکرالله سروش په اړه مقاله لیکلې ده. سروش 43 کلن افغان دی چې د لوړو نمرو په ترلاسه کولو یې د استانبول د تخنیکي پوهنتون د غوره محصل په توګه انتخاب شوی. سروش چې د غزنی د خپلې لوړې زده کړې په ساختماني انجینرۍ کې پای ته رسولي. شکرالله سروش حریت ورځپاڼې ته ویلي دی د خپلې کورنۍ لومړنی کس دی چې پوهنتون یې لوستی او په دې کار کې تل پلار ولای دی. دغه افغان ځوان ویلی په افغانستان کې د ښوونې او روزنې کچه ډیره راښکته ده او د تحصیلي بورس په مټ درسونه ویل ډیر ښه دی. دی وایي د همدې لپاره هڅه کړې وه چې تحصیلي بورس ترلاسه کړي او درس ووایي. سروش زیاته کړې په ښوونځي کې لومړی مقام اخیستی او په کانکور کې یو له هغو کسانو چې تر ټولو لوړې نمرې ترلاسه کړي او په مټ یې د استانبول د تخنیکي پوهنتون بورس ترلاسه کړ او په ترکیه کې درس ووایي.
د روان خبرونه په دوهمه برخه کې د یونسف او ازادي رادیو غټ پروګرام او کورکلېونی خبرونه اوري. د افغانستان د پوهنتونونو او لوړ زده کړو د مؤسسو د نوي تعلیمي کال لپاره د کابل د حوزې د لومړي دورې کانکور د پنځمه پورې سپیل شو. د لوړ زده کړو وزیر نجیب الله خواجه عمری ویل د کانکور په دغه دور کې د 12 ټولګیو 1,400 فارغانو ګډون کړو. کارپوهان وی د لوړ زده کړو وزارت باید د ازموینې د شفافو ارزونو او کره نتایجو پړه د ازموینې داوطلبو ته ډاډ ورکړي. تفصیل د خان محمد سین ریپورت کې ورو.
د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو د نوي تحصیلي کال لپاره د ازموینې د اخستو په لړ کې د پنځشنبه په ورځ د کابل د حوزې ازموینه پیل شوه. د لوړو زده کړو وزیر نجیب الله خواجه عمری وویل د کابل د حوزې دغه ازموینه به په څلورو دورو کې د روان مریض کال د سرطان د میاشتې تر نیمای پورې ترسره شي.
تعداد د طالبان حوزې کابل به شمول علوم دینی 14 پاسان
د کابل د حوزې د داوطلبانو شمیر د دینی علوم او د 14 ټولګیو د فارغانو د شپې د لسو د فارغانو په شمول 5,999 کسان دي. د کابل د حوزې د لومړي دور ته 4,604 شپېته کسان داوطلب دي چې 5,440 پکې انجونې دي.
خاغلی خواجه عمری وویل د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو د نوي تحصیلي کال لپاره د کانکور ازموینه په 3 ولایتونو کې د روان مریض کال د حمل په څلورمه پیل شوې چې په 2 ولایتونو کې پای ته رسیدلې ده. د ده په خبره سه کال د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو د ازموینې لپاره په ټول هیواد کې 1,500,893 کسان داوطلب دي چې 1,500 پکې نجونې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د پاتو ولایتونو د کانکور ازموینه به تر راتلونکو 2-3 اونۍ پورې پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې د چارو پوهان وایي د لوړو زده کړو وزارت باید د جاري ازموینې د شفافو ارزولو او کره نتایجو په اړه د کانکو داوطلبان ډاډمن کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالجبار سپاند آزادي راډیو ته وویل
کله چې دغه پارچې لیدل کېږي د دې په اړه لا کافي توضیحات نشته. هیڅوک نه پوهېږي چې دوی پارچې څوک ګوري، څه ډول لیدل کېږي. دغه میکانیزم روښانه نه دی. ما خپل نظر دا دی چې د کانکور کمیټا په داسې لاره غور وکړي چې د رسنیو سره هم شریکي او د هیوادوالو غوږونو ته دا خبره د مطبوعاتو د لارې ورسوي چې هغوی ته یو څه ډاډ حاصل شي.
خو په همدې ورځ د دغه وزارت مرستیال عبدالتواب بالا کرزي د لوړو زده کړو وزارت د کارکوونکو، استادانو او محصلانو د ظرفیتونو د لوړولو په اړه په یوې غونډه کې وویل سربیره پر دې چې د کانکور روانه لړۍ به په شفافه توګه ترسره شي، وزارت د خپل ستراتیژیک پلان له مخې عملي هڅې تیزې کړي چې نصاب او پلانونه هم نوي او د تحصیل کیفیت لوړ کړي.
د خان محمد سین په راپور کې مو اوریدل چې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو د نوي تعلیمي کال لپاره د کابل د حوزې د لومړۍ دورې کانکور د پنجشنبه په ورځ پیل شو. د روسیې یوې محکمې د آزادې اروپا ازادي راډیو د نقدي جریمه کولو پریکړه وکړه. محکمې د دې راډیو هغه څانګه چې په روسیه کې فعالیت کوي تورنه کړې ده چې د روسیې د رسنیو د قانون احکام یې نه دي پر ځای کړي. خو د ازادې اروپا ازادي راډیو مشر تابو وایي روسیې دغه اقدام پر دې راډیو د فشار راوړلو په لړ کې کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د مسکو یوې محکمې اعلان وکړ چې د آزادې اروپا ازادي راډیو د روسیې د هغه قانون احکام نه دي پر ځای کړي چې حکومت د هغو رسنیو د تنظیم لپاره نافذ کړی چې له بهر یې ملاتړ کیږي. د مسکو د تپیرسکوی سیمې محکمې پرون حکم ورکړ چې د آزادی اروپا آزادی راډیو دی یو لک روسی روبل چې د 1600 امریکایي ډالرو معادل کیږي د جریمې په توګه ورکړي. محکمې د دې جریمې د ورکولو حکم وروسته له هغې صادر کړ چې قاضي د آزادی اروپا آزادی راډیو د مدافع وکیل هغه غوښتنه چې د دې محکمې د ځنډولو په اړه وه رد کړه. د آزادی اروپا آزادی راډیو ویلي چې پر قانوني اقداماتو غور کوي. د بهرنیو عواملو له قانون څخه سرغړونې بلاخره پر آزادی اروپا آزادی راډیو او پر روسیه کې پر کارکوونکو د جنایي تورونو د پوری کېدو سبب کېدای شي چې پر روسیه کې فعالیت هم له خطر سره مخامخوي. د آزادی اروپا آزادی راډیو مدافع وکیلانو د دې رسنۍ د فعالیت د مشروعیت دفاع کړې ده. د آزادی اروپا آزادی راډیو عمومي رئیس توماس کینت ویل د دې راډیو مجازات کول د روسیې د اقداماتو په لړ کې ناوړه زیاتوالی شي چې هدف یې د دې ادارې د کار مخنیوي او د دې رسنۍ پر روسي کارکوونکو د عوامو د شکونو پارول دي. دا په اصل کې ده چې د روسیې د عدلي وزارت اتمی میاشتې مخکې د آزادی اروپا آزادی راډیو د امریکا ژغ او ګڼ نور اړوند خبري سرویسونه په هغه لیست کې راوستل چې د بهرنیو عواملو قانون ورباندې تطبیقیږي. د بهرنیو عواملو قانون له هغه قانون څخه سرچینه اخلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نومبر میاشت کې توشیح کړ. له مخې حکومت ته صلاحیت ورکول سوی هغه رسنۍ د بهرنیو عواملو په کتار کې راولي چې له روسیې د باندې مالي ملاتړ کیږي. پر دغه قانون غربي حکومتونو او د بشري حقونو فعالانو سخت انتقادونه کړي دي. د آزادی اروپا آزادی راډیو عمومي رئیس توماس کینت وایي داسې ښکاري چې دغه قانون له هماغه پایله سیاسي انګیزه درلوده.
په راپور کې مو اوریدل چې د آزادی اروپا د آزادی راډیو رئیس او مشرتابه وایي چې د روسیې لخوا د آزادی راډیو د روسی څنګه د جریمه کولو نقدي جریمه کولو پریکړه پر دې راډیو د فشار راوړلو د لړۍ برخه ده. په زابل کې پولیسو یو تنکی ځوان تر شکنجې وروسته وچلې ده. دغه پیښه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې شوې ده. د وژل شوي ځوانانو خپلوانو پرون د وژل شوي هلک جسد کلات خر ته وړی او له چارواکو وغوښتل چې د یاد ځوان وژونکي پولیس مجازات کړي. په عین وخت کې د زابل ولایتي چارواکي د پیښې د پلټنې ژمنه کوي. صادق رښتینی په رپورټ لري.
د زابل د نوبهار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تېر شپه د یادې ولسوالۍ د یوې امنیتي پوستې پولیسو د ماخستان د لمانځه پر مهال د دې ولسوالۍ یو تنکی ځوان له ځان سره بیولی او لشکنجې وروسته یې وژلی دي. دوی چې د وژل شوي ځوان جسد یې له ځان سره مرکز کلا ته راوړی وو، له چارواکو یې وغوښتل چې د وژل شوي ځوان وژونکي پولیس مجازات کړي. دوی ګواښ وکړ که چیرې یې مسؤول چارواکي غږ وانه وري نو پراخ لاریونونه به وکړي.
په پر هغه دای پروت
د ماجه ته وړای د دغه پر ګار نهسته له کورې زدم یتیم بلار نه لري دغه اکار دغه سپینځه نه اکار
دایر واز نه سدا یپ تنست په مشکی یو شهید و شهیدان زخمیان دغه چې په خانی ته راځي زموږ لري دی وسم په غالماری کې پروت دي کې څه وی دی
په اني وخت کې د زابل چارواکو د وجل سي زبان له خپلوانو سره په لیدنې کې د وجل سي وکاس د قاتلینو د نیول کېدو ډاډ ورکړ دوی وویل چې د لومړنیو څېړنو په موخه د وجل سي وکاس جسد عدلي طب ته سپارلې د زابل سرپرست والی رحمت الله یارمل او د دې ولایت امنی کمانډان جنرال میرویس نورزی د وجل سي وکاس خپلوان ته وویل
کما کړی وو زه ځان د سپارم کوم دا کمانډان کړی وو دا کمانډان د سپارو کوم امیر امنیت کړی وو هغه د سپارو کوم جنایي کړی وو کوم پوسټي کمانډان کړی وو کوم محلي پولیس کړی وو هر چا چې کړی وو موضوع موږ دا نه درته وایو چې دا شکر سوی دا نه درته وایو چې زموږ پولیس پر حق دي دا نه درته وایو اما یو شی درته وایو چې پرې چې ثابت کو چې چا کړی دي
دا مو دا کار چا کړی دی کتلیب کړی دی کو ملکی سره کړی دی کتلیب ک پولیس کړی دی کو ورته کړی کمنه کړی اوره دا د جمهور رئیس دا زه پیدا کوم دا سولې
د زابل ولایت د نوبهار ولسوالي اوسیدونکو په داسې حال کې د پولیس لخوا د یو ملکی کاست وجل کېدوې دا کوي چې درته مخ کې د زابل د شمیر نور ولسوالي څخه هم د ملکی خلکو سره د پولیسو د ناسم چلند راپورونه ورکول سی
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پولیسو د ځنګړي ځواک د وشل شوي قومندان عزیز الله کاروان په اړه ویل چې د پکتیکا او افغانستان لپاره تلپاتې ویاړ دی عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په پکتیکا کې د دې قومندان د روح ته د درناوي په اړه جوړ شوې غونډې ته وکړې د سولې ولسی حرکت غړي وای داسې یو جرګګۍ جوړوي چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړتوب وکړي دې حرکت پرون د امریکا د سفارت مخته خپل پرلت پای ته ورسو او نن د روسیې د سفارت مخته پرلت کوي د فاریاب ولایت لپاره نقیب الله فائق د نوي والی په توګه پرون رسمن معرفي شو اروپای ټولنې پر روسیې خپل لګول شوي اقتصادي بندیزونه رسمن د 2019 کال د جنوري تر 1.5 نیټې تمدید کړل د برتانیا د کورنیو چارو وزارت روسیا په بے باک او غیر عاطفي چلند تورن کړی دا دی وزارت له مسکو غوښتل چې د هغو حملو په اړه وضاحت ورکړي چې د اعصاب او فلجون کې مواد پکې کارول شوی دی ورسته په خبرونه کې د یونیسف او ازادي رادیو غړخ خبرونه او کور کلی خبريږي خو تر هغه مخکې د انتخاباتو د سر دیو شمیر بنسټونو د اندېښنو ریپورت شاخلو چې وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په موجوده ظرفیت نشي کولای د خلکو شکایتونو ته په سمه توګه ځواب وایي په نه حال کې د دې کمیسون چارواکي او کمشنران هم وایي چې د کمشنرانو د کمخ ستونزه ده او د دې مسؤلیت د افغان حکومت په ځنګړي ډول پر جمهوری ریاست اچوي تفصیل له یوسف خان زدرانولو
د افغانستان د جمهوری ریاست لوري د ولایتونو لپاره د کاندیدو کمشنرانو د لیست د ډیری برخه ردی دو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندیښمن کړي دي د افغانستان د انتخاباتو او شفافیت موسسه ایتوا وایي د قانون لمخې پر هر نومان باید د خلکو شکایتونو ته په سمه توګه رسیدنه وشي خو اوس دغه چاره دومره ممکن نه بریخي د یاد موسسې د پروګرامونو د برخه مشر حبیب الله شینواری د پنځمه پورس په دې اړه جوړ شوی خبري ناشته ته وویل
پښتنه دا ده چې آیا د شکایتو کمیسون کله چې ولایتي کمشنران ونه لري په ولایتونو کې به د کاندیدانو پر وړاندې چې کوم اعتراضات ثبتیږي او شکایتونه درجیږي هغه ته به څوک رسیدګي کوي په کوم ډول به کیږي او نهایی لیست چې د کاندیدانو راوځي هغه لیست به کوم ډول وي دا خپل موږ ته یو سوال دی چې امیدوار یو چې هم د شکایتو کمیسون په دغه برخه کې خپل ستونزې حل کړي او هم ولسمشري مانی او حکومت په دغه برخه کې همکاري وکړي
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د څو پړاو ون لتر سره کول ورسته پټول افغانستان کې د ولایتونو لپاره د کاندیدو کمشنرانو یو سل دوه کسې زلس شاوخه دوه میاشتې مخکې جمهوریت ریاست ته واستو خو لس مشر له دغه لیست یوازې وو وشتنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د کمشنرانو په توګه تایید کړي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم د کمشنرانو د کمښتون زمانی خو پړای پر جمهوریت ریاست اچوي دغه کمیسون مرسیاله همیره حقمل وایي چې دوی خپل کار کړي خو د جمهوریت ریاست لوري د لسر د دوه دوه کارونه ټکنی کړي دي
جواب دی ازي ما نه سم که ما چر فعلا د اونجا کمشنر نداریم در ولایت خود
دا وای دا چې مون پولیتونه کې کمشنران نه لرو مون ملامت نه یو مونږ خو دوه میاشتې وړاندې لیست استولې وو دوی باید په وخت مونږ ته جواب راکړی وای چې دا کار یې نه دی کړی
نادیده اور روان کرد
دا په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر بیا وای چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پلیس کې ډیری کسان په شرایطو برابر نه وو نو ځکه رد شوې دي د ولسمشر دویان مرسیال شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه پورس ازادي رادیو ته ویلي مونږ نوې لیست غوښته خو یاد کمیسون د تازه کسانو د معرفي په برخه کې همکاري نه ده کړې. ښاغلی مرتضوی د غشان ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه لیوالتیا د دې لامل شوي چې دوی پورې اړوندې چارې پڅې مخته او لاړې شي، او مسؤلیت هم په خپله د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پورې اړه لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا کله مو فکر کړی چې په وږی ناس ټول کارونه په تیره بیا لیک لوست په خاتوګنی کېږي؟ ځینې کورنۍ چې کله خپل بچي ښوونځي ته لیږي نو خوړو ته دومره پام نه کوي. نن په همدې اکله غږیږو له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. ډاکټر صاحب مهرباني.
هغه ماشومان چې ښوونځیو ته ځي په کورونو کې باید د هغوی میندې او پلرونه د هغوی لپاره داسې شرایط برابر کړي چې د هغوی روغتیا په ښوونځیو کې هم د ډاډ وړ وي. مثلا د فصل سره سمې جامې ورته برابرې کړي. هغه کڅوړه یا بکس چې دوی ځان سره مکتب ته وړي هغه باید د عمر سره سم وي. د دوی نوکان ویښتان دا باید اصلاح کړي. هغوی ته داسې خواړه ورکړي چې د هغوی فزیکي او ذهني وده تامین کړي، او همداراز هغوی ته داسې د اضافي پیسو ورکنه ډډه وکړي چې هغوی پرې باندې په لاره کې یا د مکتب د ښوونځي شاوخوا کې ځینې خوراکي توکي واخلي او وی خوري.
کله چې دوی خپلو بچو ته پیسې ورکوي او دوی بیا په عامه اصطلاح بازار خوري کوي، دغه مسله څومره ستونزې پېښولی شي؟
موږ تاسې پوهیږو چې د دوبي په موسم کې د هاضمي سیستم ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. دا ځکه چې په دوبي کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني. که چیرته دغه خوراکي مواد په د کراچۍ په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیایي پلوه ذهني نه دي. نو په همدې خاطر که چیرته ماشومان یا د ښوونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې ناوړه اغېزه کوي، دوی ناروغه کېږي.
د تاسې خپل معاینه خانې ته یا هلته چې تاسې کار کوي کنه شفاخانې ته معاینه خانې ته تیر کال په کوم شمېر ماشومان راوستل کېدل چې دوی همدغه خوړو سره بې احتیاطي کړې وه بیا ناروغ شوي وه؟
موږ ته هرو درېو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغان دي. که زه ووایم نو په لسو ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغان او دا درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو له امله راځي.
کوم توکي چې بیرون خرڅېږي زده کوونکي اخلي خوري، ولې دا د دوی د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې کې څه دي؟
په دې کې خو بیلابیل لاملونه دي، یعنی میکروبونه، پرازیتونه، ویروسونه یا د هغو دغه زهري مواد په دې خوړو کې موجود دي چې دا د شاګردانو د ناروغتیا سبب کیږي.
تاسو ویل چې زهري مواد پکې موجود دي، بیا د ناروغۍ څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات، یعنی زهري مواد، ما هدف دا و چې کچیرته مثلا میکروب خو خپل زهریات تولیدوي. کله چې په خوړو کې زهریات شتون لري او دا زهریات یو شخص په واسطه وخوړل شي، هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی دغه د مړینې سبب شي. لکه څنګه چې ما ویل چې دا نسناست او دا منستر راوړي، نسناست خپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي، او په پایله کې ناروغ داسې حواله تزي چې دغه بیرته راګرځول ډیر ستونزمن کاری. لکه مثلا مریض شاک تزي، کله چې د ناروغ د وجود اوبه للاسه ورکړسوي په دې وخت کې زړه په سمتوګه فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګورده دا په سمتوګه فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم، جګر، یعنی ینه داسې فعالیت نه کوي، او یو کس د مړینې په طرف بیایي.
څنګه کورنۍ په دې باندې وپوهیږي چې ماشوم باندې هغه خواړه چې بیروني خوړلي بد دګیدلي، یعنی هغه لومړني علایم څه دي چې دا مرض ډیر پیشرفته نه سي او دې هته ونه رسي چې بیا د مرګ سبب سي؟
ناروغ ته یو زړه بدواله پیدا کیږي، کېدای سي کانګې ولري، کېدای سي تبه ولري، کېدای سي بې اشتها اوسيږي ماشوم، کېدای سي نس ناسته ولري. دغه عام علایم دي، د سر درد ولري، د ځان درد ولري، نو دغه عام علایم دي چې په شاګردانو کې په افرادو کې لیدل کیږي.
بله، اکثره ماشومان هغه څه چې کور کې دوی ته برابرېږي نه خوښیږي، هغه نه خوري. بیرون که هغه بې کیفیت دي چې روغتیا ته تاوان رسي، هماغه خوښیږي، هماغه مزه ورکوي. کورنۍ اوس څه وایي کې څه رقم خپل ماشوم ته قناعت ورکړي چې کوم څه چې کور کې تیاریږي دا صحیح دي او ګټه ورته رسي؟
دوی باید د ماشوم یا د کور دی وغړي د خوښي وړ خواړه وپیژني، هغه نه پښتنه وکړي. مثلا د تاسو خوښیږي، ماشوم کولی شي ووایي چې مثلا د ما چپس خوښیږي، کی وی ما جوش کړی اگې خخی نو د ماشوم د غختنه سره سم امغه سره خور درته چمتو کی
اکثر کورنۍ بی وزل دي دوی دومره پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی دوی په دغه کم وایي چې لري څنګه په دې وتونیږي چې ماشوم د څه ورکړي چې هغه وخوري خوانځي ته یې سی یا کور کی
زه فکر نه کوم چې د ماشومان لپاره د خورو چمتو کول او یا هغه ته دا برابرول دا ډیر د معمول خورو سره توپیر لري همغه څه چې په کور کې غټان خوري همغه ماشومان مثلا که عمر دې شپږ وکړ نو زیاتی هغه د خونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خوړه هغه خوړی سي خوړې وز دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري هغه به خوړی مونږ وایو چې خوړه هغه دي چې متوازن وي د هر شینه یو شی ولري مثلا خپل اوبه مثلا خپل ډوډۍ پټاټې یا کچالو وریجه سابه دا میوه تازه میوه ډیر عادي شین مثلا مونږ تاسو ډیر حساب لرو او ډیر ارزانه به باندې پیدا کیږي او ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي وریجه تقریبا ساده دي شولې وریجه مثلا کډیره قیمتي وریجه نه ده ساده وریجه ارزخه همدا ساده لکه ده نور ډیره قیمتي وریجه ډیر ارزانه وریجه کې د سيتي ډیر خوړو وسی نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولای شي خوندي ماشومان ته
برابر کړو ځینی ماشومان سهار ډیر وخت خوندي ته دي غومره وخت د کورنۍ غړي دوی ته یو څه برابرې بیا غد شپې خوړو ورکي د خت څومره توان ورته رسي
د تاسو د خبرې په تړاو د ما د جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شو زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خونځي دروختیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړو د هغه په خونځي یو کې په عمومي صورت سره د معرف لخوانه یو شوار و هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه به د شپې لخوانه لپاره وخت ویدسي سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چې یا سهار خوړه به دوخري به مکتب ته لاړسي خونځي ته نو دا ډیر رول لري ارزښناک خبره ده چې کچیرته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا د شوی خواړه سهار ورکول کیږي دا باید تاود کړئ چې کچیرته مغه سه ساړه ماشوم تور کسي کې دي چې خپل دا خواړه د ماشوم د ناروغي سبب سي حتی په مصر سره وای کچیرته خواړه د پخیدون روسته د 2 ساعتو لپاره هم پاتشو سالسو باید برته ګرم کړئ سي بل دا چې کچیرته مونږ تاسو په عمومي سره شپږ ساعت پورې خوراکونه کوو دا بدن زموږ د انرژي د کمښت سره مخامخيږي یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په مونږ باندې زوفیت راځي مونږ باندې چپکیږو او مونږ په غوسه کیږو مونږ ریګدو دا د سنځ په ټولو کې به یو شان وي خو په زینو افرادو کې دا کچیرته شپږ ساعت یې خوراکونه کوي دا بدن یو رقم میګی میګی کی کله کله په زوف راځي او کله په غوسه کیږي نو په دې خاطر باید ماشومان ته کله شپې نه خوړه پاتې هغه تاوده کی ورته وری کی او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دون توان نه کی د ډوډۍ سره چای خوراک یا یو څه مثلا کشدی وسیږي پنیر یاږي دا خورسي مشکل نه پیدا کی
ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر
اوسئ تاسو هم مننه
قدر منه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونس خبري باوریدئ د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړی کی
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می اومنه ټولنیز آداب هغه ټولنیز قراردادونه دي چې د ټولنې د وګړو ترمنځ په شعوري یا ناشعوري ډول شپیفي او د وخت په تیریدو سره یې قراردادونه پاتې کیږي او ناوړې لمنځځي دودیزې او عنعنوي ټولنې هم دغه قواعد او ترجمنې بیا او کچېرې سرغړونه وشي نو سرغړونکي ته په بده کتل کیږي آیا په هغې چې د ټولنیز آداب د نه مراعات لامل په ټولنه کې څه مشکلات پیښیږي
ایس تربینه لري څوک په کابل پسې روان کې څوک غلا پسې ځي څوک یو خاطر چې ټول کلم ته نه پازاب دادیم ته نه پازاب د مور پلار مې دې سر نشته نصیب پوره کوله
ولی ځینې خلک ټولنیز آداب نه مراعاتوي
کورنۍ تربیه چې هغه ډیره مهمه ده کورنۍ تربیه باید دوی ته ورکول شي وي دا غینه
بی برخې دي یا ورکول سوي نه دي.
دا چې په ټولنه کې باید څه ډول ټولنیز آداب مراعات شي او د نه مراعات له امله څه ستونزې پیښیږي او دا چاره څه ډول رواني اغیز لري په نننۍ خبرونه کې پرې بحث کوو. زه فرشته غنی یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درنو اوریدونکو، ټولنیز اخلاق او ادب چې د ټولنې د کړو وړو غوره او مهمه برخه ده، د هرې ټولنې د دود او دستور او مذهبي لیدلوري پورې اړه لري. انسانان کوښښ کوي چې ځینې اصول او قواعد په نالیکلي بڼه جوړ کړي تر څو د ټولنې اکثره خلک ورته ژمن پاتې شي. دا قواعد ډېر مهم دي، نو ځکه خو په پښتو کې متل دی چې وایي لکلی وزه خوله نرخه مه وزه. 22 کلنه سپېڅلی چې دا مهال په یوه دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې په ژوندانه کې ټولنیز آداب او اخلاق دومره مهم دي لکه څومره چې په ډوډۍ کې مالګه مهمه ده.
زموږ په همکارانو په منځ کې متاسفانه زه همداسې یو څوک پېژنم چې دا ښه تحصیلات هم لري، لوړ ښه بس کې هم کار کوي، خو متاسفانه هغوی داسې یو حرکتونه کوي یا داسې یو عمل ترې ترسره کیږي چې موږ هیڅ توقع نه لرو چې یو تحصیل کرده فرد داسې یو عمل وکړي. مثلا دا چې تا په شخصي مسایلو کې لاسوهنه کوي یا وایي چې دا کالی دي ولې اغوستي، کالی دي لنډ دي، کالی دي اوږده دي، ولې کورس ته ځې یا ولې تحصیلات کوې، ولې دې واده نه ده کړی. کله کله حتی تر دې چې بېله دنه چې یو تک تک وکړي، یعنی عموما موږ او تاسو چې په خپل کور کې هم د یو چا کوټې ته ننوځو، دا یو آداب د معاشراتو څخه ده چې دروازه تک تک کوو، ولو که هغه د ما د ورور یا د ما د خپلې خور اتاق هم اوسي خو زه تک تک کوم. خو دلته بیا داسې نه ده، بې له اجازې نه دفتر ته ننوځي، کله کله حتی غږ یې ډېر لوړیږي او داسې نور مسایل.
که چیرې په ټولنه کې د ټولنې یو وګړی ټولنیز اخلاق په پام کې ونه نیسي، نو د ټولنې نور وګړي ورته په بده ګوري او د هغه دا چاره نورو ته زیان اړوونکی ده. د کابل د څرخی پلو اوسیدونکی حاجی غلام جان وایي چې د دوی په سیمه کې داسې کورنۍ شته چې ټولنیز آداب نه مراتوي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
دا زمون پسند کیږي کورنۍ د کنن باور په خوده وکړو چې 12 ماشومان لري، ایس تربیه نه لري، څوک په کابل پسې روان کی، څوک غلا پسې ځي، څوک یو خاطر زوبز ټول کلم ته نه پازاب د دیم ته نه پازاب د مور پلار نه دې سر نشته نسی پوره کوله. نو په دې ته بادر دي چې بس یو مړی روډي یا لړګي ور پیدا کی خلته ټول ته ازر ده دي، کله کور ته ازر ده غرمه وسی ټک ټک وای دي بازی نه دي، کچی پیدا ک پلاس غلا کی کنه بس وی علامه روډي راوړه. خو دا ټول کورنۍ سره پازاب د خلکو سره موهید سره پازاب ده.
همداراز د ننګرهار اوسیدونکی احمد سیر بیا وایي چې ټولنیز اخلاق او تربیه تر ډیره د کورنۍ پورې اړه لري او کورنیو ته بویه چې له کوچنیوالي خپلو ماشومانو ته ټولنیز اخلاق ور زده کړي. د له یو شمېر ځوانانو شکایت کوي او وایي چې ټولنیز نزاکتونه او اخلاق نه مراتوي.
ته زما د یو داسې دوستانو وبوله یا داسې زموږ کلیوالو، نو هغو به کله زیاتره د مجلس کې په کلي ولس کې خو زیاتره داسې چې کله سپینګیر راټولېږي بیا دغه ځوانان کینی په یو ځای کې دغه د سپینګیرو خبرو ته غوږ نیسي. کله چې به سپینګیري راځي مثلا دوی یو بې ځایه هغه کوي، داسې ټوکې ټکالی کوي. یعنی ما خپله داسې وخت راغلی دی چې ما زه په کابل کې نه ما یو شی ځان ته راوختی او جاکټ د خلکو په منځ کې دا ودرېدو، ما ته چې زه وزه جاکټ ما ته روباسه، ما زه خیر دی دا به ته درکړم. خو بس دغه ټول دوستانو هغه وکړلو دا څنګه انسان دی، خو خیر که دا د اخیستلو هم د خلکو په منځ کې تا ته وویل چې راکړه جاکټ یا ما ور یو سات په لاس هغه سات مې اخیستی و، نو دا وایي چې نه دا به اوس ته ما ته راکوي چې تا دې ما خوښ شوی دی که نه. واقعاً د مازلم ډیر هغه واقعاً سړی ته داسې یو دوست سره یا داسې یو کس سره کې نستل او پاسېدل هم خوندور کوي.
بلخوا د کابل ولایت د قلعه اشمت خان اوسیدونکی حاجی ملک ګلبهار بیا وایي چې د پخوا په پرتله اوس خلک د ژوند کولو یا د معاشرت آداب ښه مراتوي او زیاتوي.
بس اوس خو پیلن انشاءالله چې هغه پخوا وختونه زموږ خپلو کوچیانو لغه نه د نن سبا تعلیم یافته خلک پکې راسته ده، انشاءالله چې معاشري زون ډیر ښه سوی ده، ورځ په ورځ باندې بهتری کیږي او زمونږ په خپل پامیل کې انشاءالله چې د اولادونو تعلیم تربیه هم اوس ښه سوې ده او نور هغه اخلاقي هغه هم صحیح دي او اوس ډیر په مطلب ژوند په ښه حالت کې روان سوی ده. بس ولا اوس خو ښه دي، پیلن اوس موږ پکې راځي موږ خپلو ګاونډیانو چې کوم ګاونډیان له موږ سره په یو محله کې په یو کوڅه کې ژوند کوي له دېونه موږ ډیر راضي یو او ډیر ښه ژوند هم سره تیریږي او له خپلو اولادونو نم نن سبا موږ ډیر راضي یو.
دا چې د معاشرت آداب زده کړه د چا دنده ده او باید له کوم ځای را پیل شي، د کابل ښار اوسیدونکي حلیمه حزوي صاحب یې راته ووایي.
په واقعیت سره موږ ویلای شو چې مړنۍ ښوونځی د ماشوم دپاره د هغه کورنۍ ده، به خصوص د مور غیږه ده. نو د ماشوم هغه سالمه روزنه سالمه ټولنه رامنځته کولی شي. یعنی هره کورنۍ چې سالم ماشوم او روزي فقط کې پراتلونکي کې د ټولنې لپاره یو ډیر مهم عنصر هغه ښودلی شو، ځکه چې مستقیم تاثیر لري په ټولنه باندې. نو تاثیرات یې هم په ټولنه باندې ډیر مفید او اغیزناک کیدلی شي. او سربیره پر دې چې ماشوم ډیر تاثیر گذار دی ټولنه کې، ځکه هغه غټیږي ګام په ګام. بله کورنۍ هم که چیرې مشران کورنۍ کې نزاکتونه، احترام، هغه اعمال چې د اسلام نظام ورته ښودلی دي او هغه اعمال چې کورنۍ لپاره البته مهم دي هغوی مراعات کړي، نو دا به تاثیر گذار په ماشوم وي او دا به تاثیر گذار په یوه ښکلې سالمه او ښایسته ټولنه.
ټولنیز اخلاق د هرې ټولنې او بلې ته توپیر کوي. د نړۍ ټولې ټولنې ځانګړي او یا نږدې ټولنیز اخلاق او آداب لري او د هماغې ټولنې خلک یې په شعوري یا غیر شعوري توګه زده کوي. دا چې د ټولنیزو اخلاقو نه مراعت څه ستونزې زیږوي او مراعت یې څه ګټې لري، د عامو خلکو نظرونو ته غوږ کیږو.
سبهدین د لغمان ولایت اوسیدونکی، نظر مې دا ده چې والدین باید ماشومان واړي ځان سره په یاد سرخان کینوي. د سرخان د ادبونو شروع تر معاشرت او د جامع ادب پورې ټول باید ورته وخی.
زمانو عبدالجلیل دی، اصلي د فراه ولایت اوسیدونکی یم او اوس په کسبی کې اوسېږم. دا خو کورنۍ دی چې دا کورنۍ سره یو ځای کیږي، بیا یو ملت، یو ښار ټولنه جوړي او بیا د ملک په سطح کیږي. نو چې د کور نظم شي ښاري نظم به شمې.
نوم کبیر جان د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ریښتیا خبره ده چې اول خو په ټوله کې کورنۍ ته زیاته ستونزه ده او بیا ټولو مشورې ته ستونزه ده، ځکه په یوه کوڅه کې یا په یوه کلي کې یو کور وي هغې ماشومان شوخ وي، بیا دا به وي مثال تربیه نه وي ورخالي، نو هغې نه د ټوله کوڅه د ټول کلی هغې نه په عذاب ستړی وي.
عزتمنو اوریدونکو، دا چې ټولنه له هغه چا څخه چې د معاشرت آداب نه مراتوي څومره متضرره کیږي او ځان ته یې څومره ستونزې راولاړوي، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې استاد امید افغان سره زموږ همکارې مریم توخی مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو.
اول به درته تعریف کی چې د معاشرت آداب یا د ژوند کول آداب څه ته وایي؟
آداب یا معاشرت یا کوم اصول دی رفتاری چې په ټولنه کې موږ تاسو مد نظر وته نیسو، دا اولیه او اساسی اصول دی چې د موږ د ټولنې نظام رامنځته کوي، تر څو چې هغه کوم کړه وړه یا رفتار د موږ نورو ته د منلو وړ شي، دله خطر د منځ ته راځي او آداب معاشرت دا شی دی.
ځینې خلک دغه د معاشري آداب نه مراعت کوي. ولې نمرات کوي؟ لټ پڅکه بولی تاسو.
یو خدای دې چې د فردی لحاظه هر انسان د خپل ځان ته نیازونه لري او ځان ته خواهشات لري، ورو ورو دی غواړي چې د خپل د فردی او یوازې د خپل د ځان خواهشات ته ورسیږي او د خواهشات بلا بول لارس کړي، دی غواړي چې هغه ته ورسیږي. نو همدې لپاره کوم آداب، کوم اصول چې مثلا د موږ تاسو رفتار لپاره ټاکل شوی دي، دوی سر به خود کار کوي. همدې لپاره موږ تاسو هغه باندې بیا د نوم دوی چې دوی یا من حرف دی یا مثلا د ټولنې آداب یا معاشرت نه مراتی دی. و نکته د فردی په حالت کې ده، بل جمعی حالت موږ تاسو لرو. جمعی حالت هغه وخت مستر از دي چې ټولنه د خپل هغه مطلوب ارزښتی نظام له لاسه ورته ورکی. نور کوم شي چې در موږ تاسو ډیر هغه دي مهم دي، د تربیتی بڼه د موږ تاسو د ټولنې ده. یعنی موږ تاسو په خي بیلګو د خپل د بچیان یا ځوانان نه روزو. نور کوم شي چې د موږ په ټولنه کې د اوس مهال روان دي، قوانین یا قانونونه شتون لري، اما دا قانونونه د کنټرول د نظارت قدرت له لاسه ورکړي. همدې خاطر هر یو هر څوک داسې فکر کوي چې زه خوشی شوی ما درته، نه قانون شته، نه نظم شته، نه څوک شته چې ما کنټرول کی نظارت میکی. هر نوع کړه وړه دته خپل د خپل نظر ادب ښکاری، دته د خپل نظر ډیر ښه ښکاری، ښایسته ښکاری، کلی ښکاری او ټولنه ته تو توجه نه کوي معاشرات ته توجه نه کوي
څوک چې د معاشري ادب نه مراد کوي کوم ستونزې ځان ته او ټول انتخاب کوي
ډیر ښه اول خو دا هغه خلک چې د نه مراد ای دوی متوجه نه دي چې دا ستونزې ده که دوی پوښي چې دا ستونزې ده زه مطمئن یم چې دوی د آداب معاشرات یا کوم اخلاقی اصول چې په ټولنه کې دي دا نه ماتي په خاطر دې سره درته یو ډیر وړوکې نزاکات چې په ټولن پوهنه له مضمون له نظر یا د جمعشناسي له مضمون له نظر موږ هغه ته پټ کار کردونه ورته وایو یا پټ نتایج ورته وایو هغه په دې معنی باندې ده چې دوی د دفتن کوم پوسه نتیجه کوم مثلا هغه مزه چې په کار کې اینی دغه پوسه مزه دوی وایي چې دفتن دغه لذت موږ راوخلو سبا ته چې هر څه کېدی ورو ورو خپل ځان سپکوي خپل ځان مثلا بی ارزښت بولي دغه بل ضرر ده چې د شخصیتي او د معنوي لحاظ ورته کېږي مخامخ کېږي ټولنه ته مثلا موږ تاسو متوجه شو کوم ارزښتونه چې د موږ تاسو ټولنه ته نه ورته ورکی نظم ورته ورکی یا منګه مثلا یو منظم خواته جهت من ترکی د ارزښتونه دای ماتی ورته چې دای مثلا منحرف کی یا مثلا آداب و معاشرت نه مراتی دغه یو سری اخلاقیات دغه مثلا آداب دی دغه یو سری انانات دی دغه یو سری کلتورونه دی د رورو دای ماتی ټولنیز بی ارزښتی منستاره دا به استدی کی چې مثلا ټولنه ته دغه ضرر ورسیږي چې ټولنه قوانین مراعات نشي
هغه استاد اته وایي دوی شي چې دغه معاشرت آداب یا د ژوند کول آداب ترویج شي په ټولنه کې
ډیره مننه موږ په ټولنپوهنه کې یو اصطلاح لرو هغه ټولنیز کېدل دي یا په فارسی کې ورته اجتماعي شدن یا جمع پذیری ورته وایو یا انګلیسي کې سوشلایزیشن موږ تاسو ورته وایو دا په دې معنی باندې چې ماشوم چې کومه ورځ پیدا کیږي تر وخت چې دی مړی نیاز لري چې دا کوم ارزښتونه چې دي کوم میګارونه چې دي د ارزښتونه دای ومني اصلي راه حل دا ده چې موږ تاسو د خپل کورونه کې د خپل بچیان خو روزو یعنی دا په دې معنی چې مخله دې چې دا ټولنه ته تقدیمو موږ تاسو د ټولنه ارزښتونه دوی سره کار باید وکړو روسی فیلسوف راپیار چې هغه یو ماشوم درې ورځې نه ماشوم وروسته چې دا تربیه کوي چې دا سورز کې درې ورځې کې د خپل تندای وهله چې ډیر نه وخت پیغمبر حدیث مثلا هم راپیاد چې پیغمبر ویلی چې مور د خپل په ناس کې د خپل بچای تربیه کوي حرام باید ونه خوري غلط فکر باید ونه کی آرام وي ذهن ډیر آرام وي چې ترسو ماشوم د خپل په ناس کې آرام وي یا مر رقم کرکټر ځانته نیسی نو زه وایم چې دغه کوم ټولنیز کېدل نظام چې دغه خې بیلګې موږ تاسو ورته ارزښت زیات توجه وکړو هم په رسمي بخش کې هم په غیر رسمي بخش کې ان شاء الله د ټولنه
درنو اوریدونکو بل ته احترام او عزت کول ځان ته احترام او عزت دی نو راځي چې نور ته عزت ورکړو تر څو مو ځان ته عزت ورکړی وي دا وعده دیونی د کور کلی خبرونه تربیه خې چاره
افغانستان سر لوړے واد پیاوړے آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرغون haskra pa zalan lakal mar
Oh,
وطن پل پختون تاجک بلوچ ترکمن ہزارہ ازبیک عرب پشئی اے ماک نورستانی خیر غزبرا ہوئے تیز باش گجر